په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې ډېر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست دی سکوت ته بیل سوی دی. نن پنجشنبه ده، د غوایی از ثور اوویشتمه د مې میاشتې شپاړسمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پاټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. طالبانو او پاکستاني چارواکو د خرلاتسي د لارې د پرانیستلو لپاره خبرې کړې وې چې د راپورونو پر اساس بې نتیجې پای ته ورسېدې. د دواړو لوریو دغه ادعاګانې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. تفصیل وروسته. پخوانی ډیپلوماټ او له آسیا څخه د اسلامي همکارۍ سازمان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړي اصیلا وردګ وایي چې د ناروی په پلازمینه اوسلو کې په دوه ورځنۍ غونډه کې د کډوالو، بشري مرستو، د ښځو د تعلیم او کار او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وسوي. اصیلا وردګ پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې غونډه کې د ټولو اقشارو استازو او هم د طالبانو استازو برخه اخیستې وه، خو ځینو ښځینه فعالانو په اوسلو کې پر وروستۍ غونډې نیوکې کړې دي. د افغانستان د ښځو د ملي اتحادیې چتر په نوم ډلې د ناروی چارواکو ته په یوه پرانیستې لیک کې د داسې غونډو د جوړولو او له طالبانو سره د اړیکو د احتمالي پلان په اړه خبرداری ورکړې، ځکه د دوی په ټکو طالبانو بشری ارزښتونه په تیره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بشری حقونو د څېړنې لیک په نوم یوې ټولنې پرون اوړم ورځ په اوسلو کې غونډه وکړه چې په افغانستان کې د بشری حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینه د هم پکې ګډون کړی و. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدبندۍ موافقه وستایله. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه لویه بریا وبلله. په همدې حال کې په لسګونو مظاهرچیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. ارمنستان او آذربایجان په دسمبر میاشت کې د سولې پر تړون موافقه وکړه چې د ارمنستان ګڼ هغه وګړي مخالفت کوي چې لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ ته څیرمه پراته دي. آذربایجان تیر میلادي کال د نګورنو قرباغ د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات وکړل چې بالاخره یې په دې بیلتون پاله سیمه کې په خټه د ارمنانو د دریو لسیزو کورواکي ختمه کړه. د اوکراین په پلازمینه کیف ښار او د دغه هیواد په څونو روسیمو کې نن سهار وختي د هوایي بریدونو خبرداری ورکول سو. د اوکراین د هوایي ځواک له خبرداري سره سم د روسي ځواکونو لخوا د بالستیک توغندیو خطر سته او دغو بریدونو پر لپسې توګه د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړي چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوکراین د انرژي تاسیساتو ته هم زیانونه اوښتي. د اوکراین سیمه ییزو چارواکو خبرداری ورکړی چې پرون په دنی پرو سیمو کې د روسي ځواکونو پر راکټي بریدونو کې دوه تنه وژل سوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني سفر پر مهال خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر داسې وخت کې چې روسیا پر اوکراین تر یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره تکیه کوي. روټرز خبري اژانس لیکلي چې پوتین او شي جینګ پینګ موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک مشارکت به نور هم قوي کوي. دوی د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو اقداماتو انتقاد وکړ چې د دواړو ولسمشرانو په وینا د روسیې او چین لپاره یو تهدید ګڼل کیږي. پوتین چینایي رسنوي ته ویلي کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی، خو د ده په وینا هر ډول خبرې باید د روسیې په ګډون د ټولو ښکېلو هیوادونو ګټې په پام کې ونیسي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څلور دقیقې سوې. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورځو. اوس هم د طالب وسلولو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وسلول نښتې د تازه حال راپور چې ویل کیږي د دواړو لوریو د پاره یې مرګ ژوبله اړولې ده. په پکتیا کې د طالبانو حکومت سرچینې وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل سوی او نور ټپیان سوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر نن سهاره روانه وه. دغه شان په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څنګه یو خبریال هم وایي چې د طالب ځواکونو د توپونو په ډزو کې یو پاکستاني پوځي وژل سوی او څلور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د جګړې له بیرې خلک له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت د پکتیا ولایت په امنیه قومندانۍ کې یو سرچینه وایي د ډیورن کرخې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره د طالب ځواکونو په پرونۍ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان دي. نوموړي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل مرګ ژوبله د ځاځیاریو په جګړه کې اوښتي او د ډنډ پټان جګړه مرګ ژوبله نه لري. دا سرچینه وایي جګړه پرون پیل شوې وه او تر نن سهار روانه وه. دغه سرچینې پاکستانی اړخ ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان نن سهار په خپل ایکس پاڼه د پاکستانی سرچینو په حواله په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو د توپ یو مرمۍ په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستانی پوځیانو په سرحدي پوسته لګېدلې چې له امله یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. نوموړي بیا لیکلي چې دا جګړه له تیرو درې ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانه ده. طاهر خان دا هم لیکلي چې د جګړې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د خرلاچي دروازه هم تړل شوې او د خلاصولو لپاره یې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې هم بې پایلې پای ته رسېدلې. طاهر خان زیاته کړې چې طالب لوري د خرلاچي دروازې د خلاصېدو او پاکستاني اړخ د ډزبندۍ غوښتنه کړې. په همدې حال کې د پکتیا د ځاځیاریوب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سخته نښته روانه ده چې سپکې او درنې وسلې هم پکې کارول کېږي. د سیمې یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري ړانده توپونه د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، خو دغه سرچینې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه درلودل.
کرښې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرو پرتو سیمو خواته نورو کلو ته کډه شوي دي، نو لا هم کرښې ته نږدې کلو کې ویره شته دی. حالت استرالي دی، سرتیری ځای په ځای شوي دي او زمونږ هیله همدا ده چې جنگ په ځای خبرونه مخکې لاړ شي او جنگ ته د پای ټکی کوښښل شي.
د پکتیا د ډنډي پټان یو اوسېدونکي چې دا هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، له پاکستان څخه توپونه او همداشان هون راځي، کورونو باندې کلو باندې لګیږي. جنگ چې دی د لویو سلاو دی، توپونه او همداشان لوی وسلې استعمالیږي. ځینې کورنۍ هم له اړوندو ځایونو څخه کډه شوې دي، جنگ اوس هم دوام لري.
که څه هم په رسمي ډول د دغو نښتو د پیلېدو لامل نه دی معلوم، خو د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې، خو پاکستاني خبریال طاهر خان بیا د پاکستاني سرچینو په حواله طالب ځواکونه د دې نښتې په پیلېدو تورن کړي. تر دې نښتې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ پاکستاني جیټ الوتکو د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ هوایي حمله هم کړې وه. که څه هم د دغه برید په اړه طالبانو او پاکستان په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني سرچینو وړاندې تر دې ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو غړي په نښه کړي وو. پاکستاني چارواکي په دې وروستیو کې په خورا تند لهجه تور لګوي چې د افغانستان خاوره د ټي ټي پي وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کېږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان له غړو ملاتړ کوي او هغوی ته یې د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه.
د چین او روسیې ولسمشرانو د ستراتیژیک مشارکت د لا ټینګښت په هدف یو ګډ سند لاسلیک کړ. سفی الله ستانکزی یو نور جزئیات.
چین ته د پوتین سفر په داسې حال کې شوی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د موسکو له غیر مواجه یرغل وروسته له اقتصادي پلوه پر چین ډېره تکیه کړې. ولسمشر پوتین نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. پوتین له چین سره د ستراتیژیکو همکاریو د پیاوړتیا په اړه د سند له لاسلیک وروسته په ګډه بیانیه کې په څو مواردو کې له چین سره د ښو اقتصادي اړیکو یادونه وکړه.
د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګېدو د 50مې کلیزې په مناسبت موږ په نوې زمانه کې د چین او روسیې ترمنځ د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ د ژورتیا په اړه د چین د ولسي جمهوریت او د روسیې د فدراسیون ګډه اعلامیه لاسلیک او خپره کړه.
د اسوشیټد پریس راپور له مخې پوتین د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د چین د ولسمشر شي جین پینګ له هڅو مننه کړې. په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو مشرانو د ملګرتیا په زیاتېدو ټینګار وکړ، ځکه دواړه له لویدي سره په کړکیچ کې دي. د روسیې او چین مشرانو په یو مفصله ګډه اعلامیه کې چې هدف یې په نوي عصر کې د هر اړخیزو او ستراتیژیکو همکاریو زیاتول دي، خپل دریځونه د اقتصاد او فضا څخه نیولې تر دفاع، اوکراین او تایوان پورې د ټولو مهمو مسلو په اړه شریک کړل. شي جین پینګ په دې اړه وویل،
د چین د احصایې له مخې تیر کال د روسیې او چین ترمنځ سوداګري 1/4 برخه لوړه شوې او د 240 میلیارد ډالرو نوي ریکارډ ته رسیدلې ده. زموږ اټکل یو څه توپیر لري، مګر دا ارقام په بشپړ ډول سم دي.
د روسیې او چین مشرانو هم پر متحدو ایالاتونو د یو لړ هغو اقداماتو له امله نیوکه وکړه چې پوتین او شي جین پینګ یې د روسیې او چین لپاره ګواښ بولي. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا یې د نیولو حکم صادر شوی، په فبروري کې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پیل راهیسې په ندرت له روسیې بهر سفر کړی. دا د پوتین لومړنی بهرنی سفر دی چې د 15مې دورې لپاره له بیا ټاکل کېدو وروسته ترسره کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغلست. زمرا علی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره می رحمت صاحب پر مخړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طلاق په افغان ټولنه کې ولې بد ګڼل کیږي او د اړتیا په صورت کې ولې باید طلاق واقع سي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221 24 01، او د واتس اپ شمیره ده 00420223 00811. پر دغه شمیرو تاسو کولای سئ چې لمر سره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې لمر سره خپل نظر او پښتنې شریک کړئ. او د دغه خبرونه لمړی میلمنه اغلی ممتاز یوسفزی لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی یوسفزی، تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه زما اوله پښتنه په دې برخه کې وی چې طلاق ته په افغان ټولنه کې ولې په بد سترګه قتل کیږي؟
السلام علیکم و رحمت الله. مرلا جان سلامونه تاسو ته او نورو دوستانو ته، میلمنو ته او ګران اوریدونکو ته سلام علیکم وایم. ان شاء الله چې ټول روغ جوړ او صحت سلامت اوسئ. ډیره مننه تاسو نه چې په دغه برنامه کې ماته وخت ورکړ. په افغاني ټولنه کې همغه په ټولنه کې دغه ډیر مسایل دي چې دوی هغه ته شرم بولي او د طلاق مسله ده. یو خطه په افغان ټولنه کې دا نشي کوی چې اصلا چې خوشنط لاندې او دا د طلاق پیشنهاد وکړي میره دې ته طلاق ورکړي او چې بیا ته نور دونه چې دې باندې خوشنطونه هم ډېر زیات دي او فرض مثال د دې شکنجې لاندې می ده ښځه مجبوره ده چې دغه تعامل کوي تر اخره د ژوند پورې. نو د اسلام کې هم درغله چې دغه دا مسائل او بخدا مسائل ډیره په دغه ک دغه ازدواج اجباری باندې دغه مسائل ډیر د مسر راځي چې دوی خپل په مایس کې میرو خو تفاهم لري او په اخره کې د دوی په مایس کې ستونزې مشکلاتونه پیدا کیږي او د دوی میرو زیبل خزه کوي او خزه ته طلاق نه ورکوي او هغه چې پیشنهاد طلاق کوم کې هغه ته اجازه نه کوي چې وایي زه تاسو کې نه هوځه تاسو طلاق نه ورکوم چې هغه بل میره ونه کی دغه خوشنطو دغه مشکلاتونه په دغه افغان ټولنه کې شته. او زما په نظر د دې تاسو په نظر دا چې سید دغه طلاق یو سنت دی نو یو خطه کوي نشي چې تر اخر د ژوند پورې دغه ستونزې مشکلات د خپل خوان سره تیر کی او تر ځان ته زجر ورکی ستام ورکی. نو دی دا بخی چې دا خو د ژوند غدی د ژوند ملګری ته چې هغه سره د دې توافق نه وي او د سره ستونزې مشکلاتې دا تر اخره پر نشي کوي چې دا ستونزې مختوي سي خو مجبور ده چې دا باید خپل طلاق واخلي او خپل د سرنوشت د ژوند معلومه کړي. او متاسفانه چې مونږ په ټولنه کې میره هر څه کوي شي، نارینه هر څه کوي شي او ښځه په ډېره خبر باندې بي محرومه دي.
مننه اغلی یوسف زئی زبا بیرته تاسو تراسم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221124601. پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ در پسې ووهو. او همدارس کولای سئ چې د انټرنیټ لاره پر واتس اپ باندې موږ ته زنګ راوهئ 00420221 3-0-0-8-1-1-1. پر دغه شمیرو باندې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کولای سي او زموږ د میلمنو څخه پوښتنی کولای سي. اوس هم زه ګورم چې د خبرونه دوهمه میلمنه زموږ سره وصل سوې ده. صافی صاحب وایي چې تر اوسه پورې زموږ د خبرونه دوهمه میلمنه لا نه ده وصل سوې او دوی هڅه کوي چې راوایخلي. آغلی یوسف زی زه به تاسو ته په دې برخه کې یو څو خبرې وکړم چې د راپور له مخې د طالبانو د حکومت په بندیانو کې ځینې داسې خلک هم شته چې د طلاق پر قضیه باندې دوی و زندان ته لوېدلې دي. موږ ته د طالبانو د حکومت د بندیانو یو خپل په یوه راپور کې ویلي و چې د ترور لور او میړه د طلاق د دوسیې له امله زندانې سوي دي. دغه کس چې نوم یې نه دی یاد کړی او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې محکمې د ترور لور ته ویلي دي چې یا به طلاق نه اخلي او ولاړه سه د خپل میړه کره کښېنه، او د ترور زوم ته یې ویلي دي چې طلاق ورکړه، او یو یې هم دغه خبرې ته نه دی حاضر سوی. نو دوی دواړه په همدې قضیه کې زندان ته تللي دي. ستاسو خبر اغلی یوسف زین، ما بله پوښتنه دغه وي، کله چې یو څوک د خشونت یا د تاوتریخوالي له کبله و محکمې ته مراجعه کوي او خبره تر دې حده پورې رسیږي چې طلاق باید رامنځته سي، د حکومت دنده په دغه کې څه ده او د محکمو چې دغه پروسه ولې باید ورته تسهیل کړي او ورته اسانه یې چې دغه کار وسي؟
ملا جان، ډېر خبرې دغه د صفحات اجتماعي نه او نورو بخشونو کې دوی نشر کوي، او زه داسې فکر کوم چې امارات اسلامي په حکومت کې دغه د ښځو حقونه ډېر په نظر نیول شوی ده، ځکه چې ما څو قضیه ما په خپله سترګه ولیدله، ځکه چې زه خپل همدلته په افغانستان کې اوسېږم او ما یو څو قضیه چې ما په نظر لاندې تېر شوی ما په نظر نه تېر شوی ده، د طالبان دغه د ښځو حقونه او دغه خشونتونه چې اوس په ښځو باندې کېږي دوی ډېر زیات رعایت کوي، ځکه چې هغه کسان چې خپل ښځه باندې یعنی خشونت کوي او د دې حق په حساب او د دې حقوق په حساب او د دې مهر په حساب، نو دغه مسایل باندې دوی ډېر جدي کوي پرخورد کوي دوی سره. نو نه به کوم چې دا په کومه د دې ډېر کسان چې دغه بعض موضوع چې دوی نشر کوي دا موضوع دونه زه د څه فکر نه کوم چې تل فیصد دا حقایق ولري، تر څو چې موږ خپل پر سترګه یو شواهد نه ونوینو موږ هغه باندې بحث کولی نه شو، ځکه چې دا موږ لپاره هم هغه نه دی د قبول وړ نه دی چې موږ تبلیغات وکړو، او بل خبر دا موږ خپل باید شنډید نه د چشمید ته باید موږ یو خبر وکړو. بل مسله دا چې بخصوص د طالبان په حکومت کې دغه د مهر پیسې ځینې کسان دي چې دغه
غلی یوسف زی بلی مننه ډیره. زه به په دغه برخه کې وایم چې دغه خبره چې ما تاسو ته نقل قول وکړه دغه د سوشل میډیا څخه نه و، دغه د ازادي رادیو راپور دی چې موږ پر کاره معلوماتو باندې او د خلکو څخه د پښتنو پر اساس باندې راپورونه جوړو، نو په دې کې درواغ نشي زیاتلای. د دغه راپور چې ما یادونه وکړه په دغه کې دغه سړی چې موږ سره خبرې کړې وې د ویلې و چې د ترور زوم یې ویلې چې د هیڅ کلم خپل شزه ته طلاق نور کوي، او د ترور لوري ویلې چې دا به هیڅ کله هم د هغه کور ته لاړ نه سي. یعنی په دغه مواردو کې څومره مهمه ده چې محکمه دغه پروسه باید تسهیل کړي، او په دې برخه کې چې کله یو شزه طلاق وغواړي څومره مهمه ده چې هغه نارینه باید دغه شزه پریږدي، ځکه چې هغه ورته وایي چې خوش مینه نور نه غواړم چې در سره ژوند وکم. یعنی ستاسو په نظر آیا دا د زور کار نه راځي د جبر لکه مخکې چې تاسو د اجباري ودونو یادونه وکړه؟
ا د دې دغه مسله چې مختره دي د ټول دغه اجباري مسله ده، او بل مسله ده چې ځینې کسان چې ما تاسو مخ اشاره وکړه چې په افغانستان په دغه افغانان تو افغان ټولنه کې لکه چې یو مهر یو د نکاح په وخت دی خوسته یو مهر تاینیږي، هغه مهر چې زلکیاتي او سره چې به خوشنطونه په خوشنطونه زیاتی دوی د طلاق پیشنهاد کوي چې موږ طلاق راکړي، او دې نه د دې په خاطر هم چې دې باندې اړیکه کوي او خزه ته دونه جنجال سند جوړي او توښت په ما بیت خپل پلار کور کې بکینی دلتا ته به طلاق نه ورکم. دغه اصلي مسله د دې مار مسله ده، او چې د دې نور ډیر کسان دي چې مشکلاتونه ته پیښ شوی ده، او د دې قضیه خصوصا په حکومت کې ده او قضیه روانه ده. اصل مسله دا ده چې دوی یو مسله ورته یو بله مسله ورته دوی مخته کوي، ورته وایي چې یا خپل د مار نه تیر شه یا د خپل اولاد نه تیر شه. ځینې کسان به دغه کې هم بیا دوی مجبور دا خبره محکمې ته ویسي، او د دې اوس خو شریعت مسله ده چې دوی خپله چې په شریعت کې راغلي دوی هم هغه مسائل دي د شریعت لاندې دوی حل فصل کوي. چې متاسفانه چې موږ خو اوس خو دغه د محکمې خبره ده چې محکمې ته دوی لاړ شي او خپل قاضي مخته وي چې هغه د شریع لاندې دوی زر تر زر دا فیصله کوي. او ځینې کسان چې د مهر توان وس ونه لري چې هغې په خاطر ښځه بېرته د خپل پلار کور ته لېږي او بیا یې مار ورته بیا نه ورکوي. فقط مسله دې نه ده چې دا ښځه ځان سره وساتي، فقط ښځه خپل بېرته دوباره پلار کور ته لېږي او مار په خاطر چې ښځه د خپل میړه نه مار ونه غواړي یا خپل اولاد ونه غواړي، اولاد مور نه نیسي او مار هم ورته نه ورکوي. دغه موږ د افغاني ټولنه کې هم دغه مسله ده.
ډیره مننه غالی یوسفزی، تاسو و ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړله د اولاد پر برخه کې به ورسته هم خبرې وکړو. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، او ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی، او که کومه پوښتنه یا تبصره لري.
او سامان د هلمند ولایت په کچکی ولسوالۍ څخه ملالۍ خورې. دا به زه درته ووایم چې زما په فکر او زما په نظر چې ښځه وو او خاوند ډېر ښه په ژوند کې خپل په ژوند کې ډېر ښه عزت او احترام د یو بل وکړي، نو باره به دا ستونزې نه راتېرشي چې طلاق واخلي یا خوابد یې یا په ژوند کې تاوتریخوالی یې. یقیناً چې دا سره جلا سي بېخي زور غواړي چې خاوند یې مریان یې بیا به څوک ښځه هم نه ورکوي او ماشومان یې نه هم باره مېړه یې نه ورکوي یا ښځه مریان یې چې دا څوک وو. ماشومان تر مابین داسې دېغې و خواشینی چې دا څنګه تفاهم په مابین سره راغلی چې وکړو د کومې خوا یې. نو دا زموږ په کلي کې هم یو سړی و چې خپل ښځې ته طلاق ورکړي، نو کوچنیان یې دلته ځین راوګرځول، نو بېخي زور غواړي. نو زما د دې څه دا غوښتنه ده چې که ښځه ده که خاوند دی چې دواړه یو څه نرمه ګزاره وکړي او خاوند یې هم ښځې ته هغه چیری حقوق ورکړي او ښځه دې خپل میړو احترام و عزت و احترام و که چی دیت آوانه اوزی چی بر دورت بیا پا ما بینس که از داغس اینی تاو ترخواله سر راست.
بله اسامه صاحب، تاسو ډیرو شو خبرو ته اشاره وکړله، مننه. یو پوښتنه بس تاسو څخه دغه وکړمه، دغه کیسه چې تاسو موږ سره شریکه کړه چې ستاسو په کلي کې یو سړی خپلې ښځې ته طلاق ورکړی و، دغه ښځې په خپله طلاق غوښتی و که میړه یې ورته طلاق ورکړی و؟
بله و دغه دغه ځانه تاوتریخوالی و باره ول ښځې وویل چې ما ته اسمې طلاق راکړه. زما یو څه ځان ځینې یسته ودوري کوی ول داره یو ورځ چې کور ته ورغلم باره ول چې تا ویل چې زه طلاق درکوم، نو کله راکوې ول داره ما ویل چې زه نو زما د خو هم طلاق یې ښځې وویل.
ښه، ستاسو په نظر باندې دغه کوچنیان چې د ښځو څخه واخیسته د ښځې څخه واخیستله، دغه په تاوتریخوالی او ظلم کې راځي که څنګه؟ ستاسو څه نظر دی؟
بلې و زما په فکر سره به دا په تاوتریخوالی کې ورځي. ولې ماشوم چې د مور څخه جلا سي دا خو بېخي زور غواړي، او د پلار څخه چې جلا سي دا هم زور غواړي، او نسب یې بیا په پلار ځي چې د چا زوی او د چا د کومې قبیله.
بله، دغه د افغان ټولنې دود دی. مننه اسامه صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه، ستاسو نظر موږ ته محترم دی. اوس به یو بل اورېدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
ملالی بشیر خو سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول کډر من اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې شبا صاحب الله د تعالی د هلمند ولایت څخه ورکړي.
اتل صاحب ډیر مننه. وعلیکم سلام. اول خو او مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوه پر دغه موضوع باندې چې تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړي چې د طلاق د واقع کېدلو په صورت کې دغه ستاسو په نظر باندې څنګه وضعیت دی او بل دغه چې په ستاسو د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړي کوم څه تاسو په دې مورد کې اوریدلي دي چې طلاق رامنځته شوی وي د خلکو ترمنځ او د دې تر مخه چې خشونت یا تاوتریخوالی وهل ډبول یا مرګ جوړ رامنځته کیږي څه فکر کوي چې طلاق آیا د حل لار کېدای شي کنه؟
بلې مننه خدا پاک دې قدر وکړه. ملالی بشیر خور یو سلام د مرمنی خور کې توام واکر ملالی بشیر خور په افغانستان کې خو مثال د خبرې داسې دود دستور دی خو د ځان ساته زما د اثر معلومات ده اوس په نور ملکو کې خورجانې لکه ایران او مثال د خبرې دا شو غنور مملکتونه چې خورجانې پاغه مملکتو کې داسې هم کیږي چې مثال د خبرې یو مرمن د خپل خاوند سره ځینی خورجانې هغه د شذې د خاصه مثال د خبرې طلاق ورکوه کېدای شي او دلته په افغانستان او خورجانې په پاکستان او په دغه مملکتو کې چې خورجانې په اسلامي مملکتو کې خونو داسې نه کیږي با د نارینه د خاصه خورجانې مرمن ته طلاق ورکوه کیږي خو په ټول کې بعد داسې وایي خورجانې چې بعد مرمنو خاوند شجوان سره وکمل علي بشیر کو خورزه کړه د طلاق موضوع چې د لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه دا ډیره زور غواړي دا پیچلې مثال د خبرې موضوع د خورجانې بعد صبر او زغم او وسیله و چې د خاوند او د مېرمنې تر مابین ملالی بشیر خور دلته ته مدده مخه په تیر خبرونه کې مشهد د سایاد ما تاسو سره د موضوع شریک کړی و دلته یو وخت یو پلار ولا ته یو خپل لري د غته ور کړو یو معتاد کس چې مثال د خبرې هغه معتاد په نشي تو کوروز وو نو دا هغه خورجانې د خپل کورنۍ چې مثال د خبرې سم نه سو تربیه کول یعنی دا چې په وخت برالي خورجانې چې په دوه میاشتو په درو میاشتو به دغه معتاد کس د خپل کورنۍ تر اغلیم نو یعنی معلومات نه په دلو د چمړای ژوندې دا د شګه خورجانې عریضه سول ولاره د طالبانو محکمې ته مرکز لشکرګاه شهر کې نو مثال د خبرې داوا وکړل چې دا خدمت ما خاوندې په شپږ میاشتې په و میاشتې د کور ته نه راغلی دا تر کم ژوند ژوندګي ده خورجانې د قسم درته هغه هغه سړی راوغوستې د غمرمنې ځین اخلاص کړو چې مثال د خپل مرمنې د ساتنګ او د پالنګونه نورمالي د بل مسلمان شنه د چنولې د پرې د مسلمان د بل چا مثال خبرې کور ودان کې خورجانې ځین اخلاص کړل نو بعد په ټول کې خورجانې شې ژوند او مثال د خبرې د کورنۍ په مابین کې ځکه د کورنۍ تاسو رخوالي د دې سبب د خورجانې چې اخر د طلاق موضوع راشي او بل دلته د ازمیر په منډیکې کې خورجانې د کسان مالې دلی دي پر یو مازی معمولی خبره یعنی یو هادي خبره دونه خبره نه دی مثال بس قسم واخیا طلاق واخی دا حل لار نه د خورجانې خامخا په کور ژوند او زندګی کې یو تاب ترخوالی راځي د خاوونو ترمیوي درمابین باید صبر او د وسیلې څخه خورجانې کار واسته شي.
اتل صاحب ډیر ډیر مننه. تاسو ډیر شو خبر ته اشاره وکړل تاسو خبرو څخه بیا هم ورسته موږ یو څو نور ټکی راوخلو او ور باندې به بحث وکړو. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
ملالی بشیر څنګه بخیر دی؟ سالی خوشاله بخیر
دی. ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو خپل نوم یادول غواړئ د کوم ځای څخه موږ زنګ راوهلی دی؟
احمد کنداری در سره هم ایلمن ولایت څخه هم خاطرم سلام وایم. خادم صاحب ته محمد اشرف صاحب د ټول کارکوونکو ګلون اوریدونکو سلام وایم.
وعلیکم سلام کنداری صاحب. ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی پر دغه موضوع باندې چې تاسو غواړئ چې خپل نظر سره شریک کړئ چې د طلاق په صورت کې کله چې طلاق رامست سي ډیر زیان په افغان ټولنه کې شذې ترسیږي څه کېدای شي چې باید د شذې هم تر طلاق وروسته د خوندیتوب احساس وکړي؟
طلاق خو داسې دی د اوله سره باید ونیسي باید ښځه چې معنا خپل د خاوند عزت وکړي ژوند یې معنا ښه سم ژوند ورسره وکړي خاوند یې هم باید سم ژوند ورسره وکړي چې معنا شخړو سختوالی په مابین کې رانیسي نو باید طلاق خو باید نه شي ور باید طلاق د اول رامابین کې نیسي. طلاق چندانې زما په نظر خوند ماته خپله نه راکوي چندانې ښه کار نه دی ولې او پښتانه داسې دي چې پښتانه کوندل نه پرېږدي چې معنا بیا بل ځای ولاړ شي بل ځای نړۍ وکړي نو د خپله ښځو طلاق یا هم بیا بل ځای دي معنا بل ځای دی بل ځای لکي نو دا خو پښتنو ته فن نه ورکوي باید دا ونیسي اوله سره ښه ژوند وکړي او بل د سپینزري وکړل اقل صاحب چې وویل د سپینزري او معتاد دې ته ور نه کړي هغه د چا ور کوم بس ژوند یې سره خرابېږي شخړه په مابین کې راځي.
ډیره مننه کنداري صاحب، تاسو نظر مو هم واخستې او ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه. اوس هم اوریدونکو خپل ملمنی تور زما غلی یوسف سی تاسو خبربل پښتنه وکم، تاسو اوریدل چې زموږ ټول اوریدونکو پر دغه باندې موافق و چې دی ویل چې طلاق خو اول باید په سر کې راو منستنسي، یعنی موږ تاسو ټول کې داس چې پر دغه باندې موافق چې دغه پیښه باید ونسي، ځکه چې کله خبره تر دې حد پورې ورسېږي چې طلاق رامنځته کیږي نو د دې معنی دا ده چې هغه رابطه ډیره خرابه سوې ده، ځکه طلاق رامنځته کیږي. تاسو که په دې مورد کې څو خبرې وکړئ چې هغه کوم موارد دي چې طلاق باید پکښې رامنځته سي، یعنی کله چې طلاق ضرور سي هغه کوم موارد دي، د تاوتریخوالي موارد یا داس نور، ستاسو څخه به واورو.
تشکر مولا جان، دایم غورونه ډیره خبر ته اشاره وکړه چې یو مثال ورکړه چې د یو د وخت د خاوند د لکه پودری و او دا هرې سره ژوند خو ډیره مشکله ده، او بل اخر خپل د کښ داخل دا وايي مختبوت خپل طالبان طرف نه د دې خزه ته طلاق واخیسته چې خپل ځان مختوي سي تقریبا څو میاشتې د خپل کوټه باندې نه راتله، او دغه هم یو خوشنط ده. او بل خبره چې ډیره مسایل دي چې د په کورنۍ کې پیدا کیږي، زیاتره دغه د خپل د کورنۍ طرف نه لکه بعضی خوشنطونه چې د خواښې طرف نه، د اندرو طرف نه، او د لیواله د ورزی د طرف نه دغه داسې خوشنطونه رامنځته راځي چې د هغې حد ته رسیږي چې د ښځه خپل د طلاق کې، یعنی طلاق غواړي چې زه باید د خپل میړه نه باید طلاق واخلم، ځکه چې ډېر میړه دي چې د خپل فامیل نه تیریږي او د خپل ښځو نه تیریږي، او دغه دونه هم فکر نه کوي چې فرض مثال د ما د دې ښځو نه اولاد پیدا شوی دی یا یې ما اولادونه بې سرنوشت کیږي، او ډېر ستونزې مشکلاتونه دغه د دې کورنۍ طرف نه دغه پېښه راځي چې ښځه مجبور ده د طلاق پیشنهاد کوي چې زه یا نور نشم کولای چې تاسو سره ژوند وکم. او نور مسله دا ده چې په دغه افغاني ټولنه کې ډېره ښځې په دلکه مونږ ولایتونه کې دي او قرا او قصباتو کې ښځې چې دونه خوشحال شي چې خوشاله تور باندې زیات شي، او دا داسې د طلاق پیشنهاد هم نه کوي، دا داسې مجبور کیږي چې ځان یا خودسوزي وکړي یا خودکشي وکړي، او چې دا د طلاق پیشنهاد وکړي خپل د پلار نه طرف نه ورته دا خبره کوي چې ته خپل طلاق واخلې مونږ عزت آبرو هر څه منځ ځي، نو ښځه بیچاره مجبور ده چې ډېر خور باندې فشار راشي، مجبور ده چې دا ځان خودکشي وکړي یا خودسوزي وکړي، نو دغه مسله ده. او بیا خبره په دې باندې راځي چې د الله طرف نه ښځو ته اجازه شوی ده او نارینه ته اجازه شوی ده چې دوی باید خپله په خوښه تفاهم وکړي، او د ژوند ملګری دی خپل باید وټاکي. او متاسفانه چې موږ په دغه افغاني ټولنه کې په ولایتونو کې او قرا او قصباتو کې داسې دغه سنوساره هم په نظر نه نیسو، او دغه د ښځو د یو جنۍ هغه په نظر نه نیسو چې هایا دغه ښځه چې موږ دغه سړی ته چې ورکو د دې ژوند دې سره په خط تیریږي که نه تیریږي، آیا د دې دې سره د سنسال په حساب یا د کورنۍ یو جنۍ ده چې په یو کور کې ډېره فرض مثال په دغه د درې نفره یا څلور نفره په کورنۍ کې دا لوی شوی ده، او د یو پلار یا مور خپل ښځه خپل لور داسې یو کس ته ورکوي چې هغه په کورنۍ کې تقریبا پنځه ویشت شل کسان په کور کې د هاو د دې د هر یو دې باندې خپل یو هغه لري حاکمیت پرې لري، یا مثلا سیاست پرې کوي، او د تقریبا په یو کور کې بخښنه سره چې زه دا غواړم چې ډېره واضح زه اشاره کړم چې یو ښځه په یو کور کې تقریبا درې څلور میړه لري چې هر یو هغې نه باید اجازت واخلي او د هغې فرمان باندې باید کار وکړي، او خپله میړه بیا دې دومره دونه خپل هغه صلاحیتونه چې خپل لري هغه خپل صلاحیتونه خپل په مور پلار خپل ورون ته ورکوي چې پلار شاغې اجازه واخله، او ښځه نور هم مشکلاتونه کې بیا ستونزو ته مواجه کیږي، نو ډېر کسان دغه بردهباري دغه تعامل نه لري، او انسانان په منځ کې تفادي ده. هر انسان په یو رقم نه ده چې ځینې انسانان دي چې دغه مشکلات ستونزې دوی قبولوی شي او ډېر کسان دي چې دغه ستونزې مشکلات قبولوی نه شي، نو مجبور ده چې بلاخره چې د تر ټولو ژوند د پوهې چې ده همداسې په خوشنت لاندې او ستونزې مشکلاتونه هر ورځ چې زیاته شي، نو مجبور ده چې یو ښځه د طلاق پیشنهاد وکړي او هغه چې لار حل لارې نه وي او ډېر کورنۍ ده چې خپل زوی ته داسې یو مشوره ورکوي چې ښځه د خوصله کېږي نه ته وضعیې بله ښځه به وکړي، او ښځه هم اوله ښځه هم بې سرنوشه پاتې کېږي او د نارینه ځي بله د دې زوی ځي بله ښځه کوي او نور هم د دې کورنۍ کې ستونزې مشکلات تریخوالی نور هم زیاتېږي. نو مونږ صحیح ده، مونږ افغان ټولنه کې ژوند کوو، الحمدلله مونږ مسلمان یو، هغه مسلمانۍ په حساب چې فرض دي هغه باید مونږ په نظر ونیسو. فرض مثال چې اول خو دوی د اول نه باید خپل ژوند ډیره پخه وجه باندې دوی مختوی شي او باید دوی یو بل سره باید تفاهم ملکي، ځکه چې اول مرحله چې هر څوک واده کېږي څه ستونزې مشکلاتونه په کورنۍ کې شته، نو آیسته دا باید دوی حل کړي، حل لاره شته. بیا پسې چې د دوی اولاد پیدا کېږي نو اولاد هم ډیره مهمه ده چې د دې ساتنه په خاطر، او کله چې د اولاد پیدا کی او د ښځې یا مېد طلاق ورکی د دې اولاد هم د څه بي سرنوشته کیږي او په ځم کې د بي سرنوشته کیږي د اوغدمن کیږي. دا ډیره مهمه ده چې دا باید د دې خپل اولاد ژوند باید په نظر ونیسي.
بلې ډیره مننه غلی یوسف زی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس تی روانه ده. د طلاق پر موضوع باندې خبرې کوو اوس هم یو اوریدونکو راته زنګ وهلی دی، دوی برا واخلو. اول مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی.
عزیز توخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ څخه سره مخاطب یم.
توخی صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه او وخت مو وایستئ. تاسو که د دې خبرونې د موضوع په اړه باندې کوم نظر لرئ توخی صاحب، د طلاق پر موضوع باندې تاسو څه فکر کوئ چې د طلاق په رامنځته کېدو په صورت کې ښځې څومره زیانمنې کیږي ستاسو په نظر؟
مننه، مخکې اوریدونکو هم ډېر ښه نظرونه ورکړو، لکه اتل صاحب و کنداري صاحب و مطلب نورو نومان میر شو. نو رښتیا هم طلاق خو هغه وخت رامنځته کېږي چې سخت مشکل پېښ شي، ځکه چې طلاق یو غټه خبره ده، یو شرعي حکم ده، خو البته کله کله ځای راځي، کله کله نو بیا ډېر مشکلات رامنځته کوي. خو خدای دې وکړي چې میرمن او خاوند په خپل کور کې یو ګډ ژوند په شریکه سره په ښه اصلاحي او ورونګلوي په قرابت سره تیر کړي، خو بیا هم کله کله چې مشکل پېښ شي نو د دې ژوند یو ځای ممکن نه وي. نو بیا خو زموږ په شریعت او زموږ په دین او مذهب کې نو د ښځې له خوا څخه طلاق نشته چې دا طلاق ورکړي، خو البته درخواستي او پیشنهاد یې شته چې له هغه څخه غوښتنه وکړي نو بیا خامخا طلاقېږي. نو کله چې طلاق شي بیا خو نو دا یوازې پاتېږي. اوس نو زموږ په پښتنو کې بیا یو داسې بده عنعنه او دودو دستور او کلتور پاتې شوی دی، خاصتاً زموږ په پښتنو ورونو کې چې وایي دا ښځه نو بیا نشي کولای چې بل څوک یې وکړي، دا به خامخا زموږ پیغور ده، په دې کورنۍ کې به دا مېړه کوي. نو دا دی پیغور نه بولي چې طلاق یې کړه، طلاق کول هم په پښتنو کې پیغور ده. نو ښه خبره شرعي ده چې دا ښځه خپل اختیار ته پرېښول شي او نه پلرګنۍ پر دې فشار راوړل شي، ورسه پلانۍ کاکا وکوه یا پلانۍ لالا وکوه، نو باید دا په خپل خوښه او په خپل اختیار باندې یو داسې څوک انتخاب کړي چې بیا یې هغه تېر ژوند هم الله بریا کړي او دا ښه ژوند د مېړه سره ولري. او کله چې له دې څخه کوچنیان پاتې شي، واړه پاتې شي، په دې کې هم شرط غوره د طلاق یو جلا باب د پټولو کتابو کې، په هر کتاب کې د طلاق باب شته، ډېر تفصیلات پکې دي. نو باید دا آیانونه نه کې ځینې جلا شي، هغه شرعي حکم دي، هغه باید کوچنی خو یقینا نه ځینې جلا کېږي، هغه واړه چې موږ د غږې کوچنی ورته وایو یا د څه کوچنی ورته وایو، دا خو باید نه شي ځینې جلا. دا ښه خبره ده. او وروسته له هغه څخه نو بیا شریعت په دې باندې داسې حکم کوي سیدا باید آزاد وي. الحمدلله دلته زموږ په ځای کې بل ورځ داسې مشکل تاسو دسترګو لیدلی حال کوي. دا مشکل رامنځته شو یو ښځه یې چا تور کړې وه هغه لیونۍ غوندې وو. بیا دا ښځې وویل چې قطعا زه نه غواړم چې بیرته د خپل میړه کره ولاړه سم. خو بیا دې سپین ږیري قومیان او علما الله نه ورکوي اسلامي عمارت ته دیم الله په شریعت باندې دغسې عمل ورکړي لکه کوم څه کړی ده. هغه رامنځته شو بیا د دې ترمنځ یو شرعي حکم د تاسو ته بم معلوم یې ده ته خوله وایي. دا یې بیا ورخوله کړه په مقابل کې بیا هغه د لور پلار و دې میړه ته څه روپۍ ورکړې. نو ښه په خوشحالي باندې ښځه طلاقه کړه. نو کله چې عیده ووځي هغه عیده شریعت ورته ټاکلې ده. نو بیا دا کولی شي خپل میړه انتخاب کړي. نو دا یو ډېر ښه کار اوسه زموږ په ولسوالۍ کې. نو دا د سترګو لیدلی حال و.
ډېره مننه سلامت اوسې توخي صاحب. ستاسو نظر مو واخیستې ډېر شو ټکو ته مو اشاره وکړه او هغه د سترګو لیدلی حال چې مو را سره شریک کړ. ډېره زیاته مننه ستاسو د تلیفون څخه. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. او مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی.
مننه. خیر اوسه. جوړ اوسه. ساجد یم د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه.
ساجد صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. په دې برخه کې که تاسو موږ ته ووایاست چې د طلاق موضوع په افغان ټولنه کې ولې بده ګڼل کیږي. دا داسې یو امر دی چې په خپله د خدای پاک د طرف څخه هم راغلی دی چې یعنی که تاوتریخوالی وهل ډبول یا وژل رامنځته کیږي تر هغه ښه دی چې خلک سره جلا سي.
سیده خور په پښتنو کې خو سیده چې دغه موضوعات پیښیږي. یو خبره داسې ده که چیرې د خاوند او د مېرمنې تر مابین ښه ژوند وسي او تقریبا تر یو حد پورې تعلیم د دواړو سره سره وي نو بیا انشاءالله فکر نه کوم چې دا موضوعات مابین ته راسي. خو دا د ډېرې بېلمې څخه او د ډېرې تقریبا چې زه فکر کوم د مسکنت څخه او بعضې خلک په رنګ اقتصادي مشکلات دي.
بلې ستاسو غږ موږ ته بند بند راتی. په اخره کې فکر کوم چې د ساجد صاحب رابطه له موږ سره قطع سوه. ساجد صاحب که تاسو بیا هم فرصت ترلاسه کړ چې موږ ته زنګ راووئ موږ به ستاسو بشپړه خبره واورو. ډېره مننه. اوس هم چې تاسو زنګ راوهلی وو آغلی یوسف زه ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو واورېدل ځینې اورېدونکو د اولاد یا د کوچنیانو خبرې ته اشاره وکړه. ستاسو په نظر دغه څومره ښځه له خطر سره مخامخ وي کله چې دا نه غواړي چې د یو سړي سره واوسي او خپل ژوند ته د هغه سره یو ځای دوام ورکړي خو بیا هم د بیرې څخه او د دې بیرې څخه چې د دې څخه به د دې کوچنیان واخلي میړه یا د میړه کورنۍ دا بیا هم په هغه ظلم او تاوتریخوالي کې ژوند تیروي. ستاسو په نظر دغه څه ډول خطر دی چې ښځې ورسره مخامخ دي او ولې باید دا خطر نه وي او څنګه ښځې د خوندیتوب احساس کولای سي څوک کولای چې دوی ته دغه د خوندیتوب احساس ورکړي. ستاسو په نظر د ښځو کورنۍ څومره مهمه ده په دې برخه کې؟
مرله جان زه یو فکر ته تاسو به اشاره وکړم چې داسې دا خبره زه نه کوم چې فرض مثال د خپله یو ښځه یم د دې په هغه باندې خپل په دماغ باندې خبره وکړم. یعنی د ټولو د ښځو په هغه باندې زه دا تاسو زه وایم چې د نارینه نه د ښځو محبت او مینه د اولاد سره د پلار نه ډېره زیاته ده. ځکه چې دونه محبت او مینه چې اولاد ته مور ورکوي هغه داسې په دار اندازه پلار ورته نه ورکوي. او کله چې دغه د دغه ستونزې په دغه یو کورنۍ کې چې پیدا کیږي لکه د مېړه او ښځه په منځ کې دلته بیا هم اولاد متضرر کیږي او ځینې میندې ته چې بیا هم دغه مشکلات ستونزې دغه تریخوالی قبلوي خپل اولاد په خاطر وایي. ځکه چې زه دغه لکه دې نه چې خپل د مېړه د طلاق واخلم کېدای شي دائما اولاد واخلي. او بیا چې فرض مثال ځینې مونږ داسې مخکې قانون درلوده چې ماشوم تر وکلنه پوره لکه مو سره بایتی او بیاغین او روست ده وکلنه او روست خپلا اولاد بیا تصمیم نیچه چه ده پلار سره پاتی شی که مو سره پاتی شی بیا هم ده ده قانون فیصاب چه ده لکه ماشون وره ده یا شده تزارت لدی امین محبت تزارت ده پلار نیچه که وی چه اغی زارتی نپوره کی متاسفانه چې بیا د خپل چې دغه مشکلات وکړنه چې پیدا شي یعنی میرا خوشنط کی او خطر ده دی د طلاق پیشنهاد ته وکی هغه بیا چې لکه دا حق مارم شو لري او دی هغه پدښتم کوي نشي بیا بل خبر ته ما سره وې چې اتنی زړی چې زه پیګه ما چې ډیر دا خبر ډیر په افغانستان کې ډیر زیات دی چې یو میرا چې خپل خدمت طلاق ورکی هغه اتنی زړی بل خزه کوي او خزه هم لکه چې مخکې موږ یو ورو وایل چې چېرې طلاق مې خو چې طلاق ور دي هغه بیا دوباره ډیر معمولې ته یو بیا دوباره دا بل واده وکړي او یو کس هغه سره واده وکړي هغه تمن طلاق په نوم باندې مشهور ده نو هغه بیا څو هغه سره بیا څو واده نه کوي علي بزنه تاسو نو استرڅو چې دا درکدار دا زه یو مې خوشی کړ دا زه د سره د واده کوم لري او فعل سره د واده نه کوم دا رسم راوځنه ده نه نه تر رمغه واه وختم کې ډیر زیات دي نو بیا مشکل دا ده چې ګټل چې داخله خپل په هر صورت کې په هر دلیل کې داخله پیشنهاد کې د طلاق نه دی ته یو استونز مشکلات ما سره اوري یا او نه اولاد نیسی یا اکمر ورته نه ورکوي یعنی داسې یو هغه ورته کوي یو مشکل ورته مخامخ کوي چې دا بیخي د خپل طلاق نه ده بیزار شي او مجبور ده تر آخر د ژوند لپاره دغه مشکلات استونزې دغه خوشنطونه خپل میره په کور کې دا بتیر کی نو دغه مسله موږ وطن کې ډیر زیات دي اوس موږ په دغه یوازې په دغه خارو کې د خارو خبر تاسو نه کومه یعنی دغه مشکلات چې ډیر زیات موږ په ولایتونو کې دي د قرا او قصباتو کې دي او ډیر افغانان د افغانستان نه وتل دي یعنی بهر ملک کې دوی ژوند کوي دوی یو سات هم د خپل خوشحالي نه قبولې نه یعنی بل مملکت چې دوی افغانان لار شي بیا به ته حایت نشته چې بیا طلاق هم تر ورکوي شي او میره مور طلاق ورکړي او خزم چې په دې طلاق پیشنهاد وتی هغه قبولېږي او د نور مسائل هم څه حل کیږي لکه دغه یوازې د افغان ټولنه کې په دغه موږ افغانستان کې دغه مسائل چې یعنی هر مشکل سره چې ورته مخامخ شي دوی حل او فاصله هم کوي نشي او نور هم څه مشکل سره جوړي نو مهمه دا ده چې موږ بیا هم زه ما په نظر یعنی ډیر کسانو په نظر اول نه د دې خبرو او د یو جنایي والد دوی باید مخ کنه یو بل باید دوی ویني یعنی ارسو د خپل انتخاب حق لري چې هاي دوی اوله کې دی یو بل سره دوی تفاهم رسیږي چې آینده دوی ژوند ته ادامه ورکوي شي کنه چې ته ادامه نه ورکوله یا مثلا دوی تفاهم نه لسته ای ضرورت ده چې دوی لکه واده وکړي یا مثلا خپل زوره یعنی دوی خپل د ژوند ملګری او تاکي د البته د مور والدین طرف نه کده پلاي د مور طرف نه زوره دغه ازدواج اجباري دی باندې باید قبول نشي د دوی نظر باید ډیر ضروري ده کله چې د دوی نظر نه خو معلومدار خبر ده چې آینده کې د دوی ژوند کې د مشکلاتونه پیدا کیږي او دا هم نور هم څه زیاتیږي او مهمه ده موږ نسل دی موږ نسل تر یا په دغه پرورشګات راځي او یا بل نفر ته په فرزندي ورکول کیږي یا همغه همیشه تر هم بې مور او بې پلار هم داسې لویږي او په جامعه کې هم داسې یو ښځه بن لري
مننه اغلی یوسفزی زه به بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه د زموږ میلمنه اغلی ممتاز یوسفزی لمر سره په دې خبرونه کې ستا ګډون را سره کوي او تاسو هم کولای سی اوریدونکو چې موږ ته زنګ راوهی زموږ د ټلیفون شمیره دی 00420221201 پر دغه شمیره باندې که تاسو زموږ سره تماس ونیسئ موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ دروو او تاسو پښتني او تبصرې برا واخلو او همدار تاسو کولای شئ چې پر واتس اپ باندې هم زموږ سره تماس ونیسئ او هلته زموږ سره خپل نظر یا تبصره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023001111. او د اونن ورځې موضوع پر دې باندې راڅرخي چې طلاق په افغان ټولنه کې ولې بد ګڼل کیږي او د اړتیا په صورت کې ولې باید طلاق واقع سي. اوریدونکو موږ به تاسو د سیمې او گاوند او کلیو کیسې هم واورو، تاسو څخه د سترګو لیدلې حال یا اوریدلې چې په دغه برخه کې څه ډول په افغان ټولنه کې دغه موضوع ته په څه ډول سترګه کتل کیږي. اغلی یوسف زی، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم، خو اول یو اوریدونکی را سره دی، اوریدونکی به راواخلو بیا به تاسو ته راسم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلی ستاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ والی دی.
السلام علیکم ملالی، خو په خیر جوړه.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ راووه موږ ته. تاسو که غواړئ چې خپل نوم ووایاست او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی.
ساجد یم، د هلمند ولایت ګرمشیل ولسوالۍ.
ساجد صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووه. د موضوع په اړه باندې که تاسو کوم نظر لرئ؟ فکر کوم چې د ساجد صاحب رابطه یو ځل بیا هم قطع سوله. موږ هڅه کوو چې دوی راواخلو او د دوی نظر په دې خبرونه کې شامل کړو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ راووهئ او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او خپل نظرونه له موږ سره پر دې موضوع باندې شریک کړئ چې تاسو څه فکر لرئ، څه احساس لرئ په دې برخه کې او ستاسو پوښتنه او نظر څه دی. اوس هم ګورو چې کوم نور اوریدونکي را سره وي. فکر کوم چې صافی صاحب وایي تر اوسه پورې نور اوریدونکي نسته. اغلی یوسف زی، ستاسو څخه به زه بله پوښتنه دغه وکم چې په دې برخه کې څه کیدای سي چې خلک یو څه د زغم څخه کار واخلي کله چې طلاق واقع کیږي، په هغه صورت کې د ښځې سره چې دا تر دغه درجې پورې رسیدلې وي چې دا نه غواړي نور د دغه سړي سره ژوند وکړي، او بیا د دې څخه د اولادو د اخیستلو خطر هم وي، او نور داسې چې دې ته بیا په ښه سترګه نه کتل کیږي، هغه ټول موارد چې مخکې یاد سول. تاسو هم ورته اشاره وکړل، اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه، د دغه ټولو خطرونو سره یو ښځه مخامخ وي او د دا ډول تهدید سره هم مخامخ وي چې کیدای سي بیا هیڅ کله هم څوک د دې سره بل واده ونه کړي او دا اگر د ژوند هم دغه سي تیر کړي. ستاسو په نظر په دې برخه کې څه کېدلای سي چې د دا ډول ظلم یا د دا ډول د بد نظر مخه ونیول سي او دا ډول ښځو ته چې طلاق اخیسته وي هغو ته په بد سترګونه کتل سي په ټولنه کې، بلکې دوی د دوی سره د خواخوږي احساس وسي یا هم دا راز لکه یو عادي کس داسې وګڼل سي؟
ملاله جانې، زه اول په ټولو ښځو ته او ټولو نارینه ته دغه دعا کوم چې خدای په هیڅ کور کې د خشونتونه او تاو تریخوالی منځته رانوړي، ځکه چې دغه ډیره باید د کور غم سړی د باندې حل کولی نه شي او د باندې هم بدن کور پته حل کولی شي، او بیا هم هر ستونزې هر مشکلات هر خشونت حل لاره لري چې موږ باید حل لاره ورته پیدا کړو. نو زه دغه غوښتنه مې البته د نارینه طرف نه ده، ځکه چې یو ښځه چې میړه کوي، یعنی هغه خپل ملګری د ژوند ملګری چې هغوی تا کې ځان ته هغه نو هغې کور ته چې ځي هغه باید خپل اصول او دغه د ښځه او میړه په منځ کې دوی خپله باید دغه نزاکتونه او دغه یو مینه او محبت دوی خپله باید پیدا کړي، ځکه چې د انسان تر آخره پورې ښځو سره میره پات کېږي او میره سره د ښځه پات کېږي، او موږ په افغاني ټولنه کې زیاتره ستونزې مشکلاتونه د کورنۍ طرف نه پیدا کېږي چې بالاخره خزه غت طلاق ته برابرې دي. نو زه ما نظر دا چې اوس لکه نور مملکتونه غوندې ډېر کسان دي چې دوی خپل میرانه او ښځه او میره د یو بل نه ډېره معمولي عادي په وجه دي یو بل نه جدا کېږي، خو هغوی ته دونه نهرئ لکه مشکل نه ده، ستونزه نه ده، خو افغانانو لپاره ډېره مشکل ځکه چې د اول نه دغه یو فرهنګي لحاظ نه دوی ته حیب ده، هم نارینه لپاره حیب ده، هم ښځینه لپاره حیب ده چې لکه ولې دا خپل هغې خوشي کده میره. خو بعضې مسئله دي چې لکه دغه خبره ده چې میره زیاتره میره چې عیال شي او خپل ښځه لري هغه ځي عیاشي ته ځي، یعنی د دې غیاب کې بله ښځه کوي، یا فرض مثال خپل هغه بله په پته بله ښځه کوي او دا ښځه بیچاره مجبوره ده چې وروسته چې خبر شي چې دغه مسایل بورته مخته راغلی او هغه خپل هغه د میره په حیث خپل هغه ورته نه ورکوي، مینه محبت ورته نه ورکوي، بلاخره دا مجبور ده چې څنګه چې خبر شي مجبور ده چې د طلاق پیشنهاد وکړي. او دغه مسایل باندې د دې هم زه طرفدار یم، ځکه چې یو ښځه باندې چې دونه خپل ژوند په دغه سختۍ مشکلات یو میره سره تیر کړي او بلاخره میره ورسره داسې یو خیانت وکړي، نو ښځه مجبور ده چې هغې نه طلاق واخلي. او بله مسئله دا ده چې فرض مثال یو ښځه چې خپله په کور کې ده او میره هر رقم کار نه چې ورته وکړي، او مشکل دا ده چې په افغان ټولنه کې یعنی دا نارینه چې هر کار وکړي دوی لپاره حیب نه ده، او ښځه چې یو کار وکړي د ښځو لپاره ډېر حیبونه وي. د ښځو حیبونه برملا کېږي او د نارینه حیبونه هغه پوتیږي، هغې ته وایي چې خیر دغه نارینه ده دې لپاره حیب نه ده. خو دا نه ده چې د ښځو لپاره طلاق واخلي هغې ته حیب ده، او نارینه چې طلاق ورکړي هغې ته حیب نه ده، هغې لپاره هم حیب ده، ځکه چې هغه ولې خپل ښځو ساتن نه شي کوی، یا فرض مثال ولې د دې خپل اولاد رسېږي ونه کوي، یا مثلا خپل ښځو لپاره رسېږي ښځو په کوم ډول دې ته د طلاق پیشنهاد ورکړي. بنا هم دواړه طرفه دواړه څه ډېره حیب ده، چې لکه تاسو اشاره وکړئ چې ښځه خلک د یو طلاقي ښځه ته خلک ډېره په تیته سترګه ګوري، همداسې نارینه ته هم په تیته سترګه ګوري، ځکه چې هغې ته هم حیب ده چې په کوم وجه د خپل ښځه یې پرېښوده، حتما کوم مسله وه. نو صحیح ده چې ډېرې ښځې دي چې شاید هغه هم ستونزه مشکلات ولري، شاید بله سړي سره شاید رابطه ولري، یا فرض مثال بل دی کې بیا د نارینه طرف سه اجازه ده چې بیا دې ته طلاق ورکړي، نو چې بیا دغه عیبونه ونه لري، یعنی مثلا دې سره بیا د نارینه طرف نه خوشنت وشي، بیا د هغې وخت کې بیا ښځو ته بیا ضرورت دی چې د خپل مېرمنه بیا طلاق واخلي. نو دغه افغان
بله ډیر مننه اقلی یوسفزی، سلامت اوسی اوریدونکو. تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس ته تاسو واورید. زموږ د خبرونی د میلمنی ممتاز یوسفزی ډیر مننه کوم چې د دې خبرونی لپاره وخت وېستی او لمر سره خبري وکړي. تاسو اوریدونکو تاسو څخه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړو. زنګونه مراو وهل بل اونۍ به بیا له تاسو سره تربیامو پرخته سپارم.